د طالبانو د حکومت سرچینو منلې چې دوی خپل پلوی او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې لامل او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دوی په اسانه د دغه ډول توقیفونو په اړه تبصره هم نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کیږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي واشنگټن به پر ایران حد اکثر فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. روبیو د سخت دریځ روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټول نړۍ ته یو ګواښ بللی دی. امریکا په 13 جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیسات بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره دروند زیان ورته واړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو داسې مهال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوهې د اسرائیل د تیر اونۍ له برید وروسته سیمه کې ناندرۍ زیاتې شوې. لویدیځو اژانسونو لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپل دو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوهې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره د چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې لوبه ګټلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو مشر ټینګار کړی چې حکومتي مسؤلان باید کار وړ کسانو ته وسپاري.
او کدا شان را لغیر اهل ته کار وسپاره سونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام بچپ چلی.
طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم نیولې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر څلور میاشتو کې 3.5 لک افغانان له خپل مینو بې ځای شو.
په دې چې خیمو کې ژوند له هواګانې لګي څه سړې شوې په دغه علاقو کې غزې یخ ده د مشکلاتونو لري.
او د دیموکراسۍ نړیوال ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې خلک وایي اوس مهال افغانستان کې هیڅ څرک نه لګي.
طالبان په واک لاندې چې دا ول اولس پاکي نشته ټولې پریک دي ویټل په لاس کې لري خلکو ځان نه ورته کیږي.
هله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د آزادی رادیو خبری مجلې ته خراغلی راځو د سر راپورته. د طالبانو مشر د خپل حکومت له غړو غوښتي چې کارونه وړ کسانو یا کار اهل کار ته وسپاري. ملا هبت الله اخونزاده تیر ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له خوا خپور شوی دا څرګندونه کړې دي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې دغه اصل اوس تر پښو لاندې دی ځکه وړ کسانو ته دندې نه سپارل کیږي او هغو کسانو ته تر ډیره وظیفې یا دندې ورکول کیږي چې د طالبانو له حکومت سره د جګړې د وخت د کار سابقه لري. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره بیا ښه نه بولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، پکې زیاته کړې چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسي کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي، لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره ړنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې،
د خلکو پر تای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکار اوس پر رسونو بیا خو یقین نه چاغه په نظام باندې نه پیژنې نظام په چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زده تا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زه خوم ځان تبا کې مغه تبا نور خلک تبا کې.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ډکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
چې برتون داغ درد دل خود بگویم ما فعلا بایسی یک جوان بایسی از اینکه ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم از این خاک هستم کجا برم؟
دخل دزرل داغ درد تصو وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمه تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلې نه شو.
د کابل ښار ایوی میرمنې اوسیدونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه سوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ایا خواره برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بعد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې د طالبانو لاره ته ګرستر ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت ځواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو د کړی چې نسبتا تعلیم یافته دي او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو وختونه ته ځواب نشي ویلی. مونږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخهي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس سوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربه کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو سهرنی خبری مجله ته غوږی د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلې چې دوی خپل پلوای او د اوبو او انرژي وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم توقيف کړی دی. دغه سرچینو د نوم نه خودو په شرط پرون ماخام ازادي رادیو ته د خبره وکړه، خو د خاغلی اعظم د نیول کېدو د انګیزه لامل او کره وخت پاره معلومات ورنکړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سرګو کیږي چې ګواکې خاغلی اعظم له توقيف خونې خپل زوی ته لیږلې دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دای د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو لقبله نیول شوې دی. خاغلی اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټوله کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه تیر 2023 کال یو وینا کې ویلي، زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه دغه راز ویلي چې اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او په خبره یې د نیواک ګرو ټانکونه دا وداس په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځنه ځي. خاغلی اعظم چې لیکوال او شاعر هم دی، په خوای د پوهنې او کډوالو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. هغه په بیروت کې له امریکایي پانتونه د ساينسي علومو په څانګه کې ماستری لري. د لندن له یو پانتون نه یې د اوبو د سرچینو په برخه کې ډاکټرا بشپړه کړې او د مصر الازهر پانتون کې د عربي ژبې او د حادثو زده کړې بشپړې کړې دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو رسمي سرچینې تر ډیره د خپلو مخالفانو یا هم مدني فعالانو د نیولو په اړه په اسانه تبصره نه کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورمه میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ځینې ګاونډي هیوادونو ته خوځېدلې دي. د سازمان تازه په یو راپور کې ویلي دي چې د بې ځای کېدو اصلي عوامل اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د افغانستان د لسیزو بې ثباتي ده. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ بې ځای شوي، بیا وایي چې له ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال په کور دننه په سخت شرایطو کې ژوند کوي او د بیکاری او د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې نږدې 3,50,000 افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای شوي. د دې سازمان په راپور کې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 14 خبر کړي ویلي، دا شمېر خلک یا په کور دننه بې ځای شوي او یا هم ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. په راپور کې راغلي دي چې اقتصادي ستونزې، وچکالي، د اقلیم بدلون او د لسیزو نامني او بې ثباتي د دې بې ځای کېدو تر ټولو ستر عوامل دي. IOM ویلي د 2023 کال سپتمبر رئیس د غراز له ایران او پاکستان له 4 میلیونه ډیر افغانان بیرته راستانه شوي. په راپور کې ویل شوی چې د راستنېدو د سپې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت تر سخت فشار لاندې راوسته او د کار د بازار په ګډون د کورونو ترڅنګ نور بنسټیز خدمات سخت اغیزمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې، بلکې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د تیر اګست میاشتې د 1 نیټې د مرګونی زلزلې لامل چې پکې ګڼ کورونه ونړیدل، هم بشمیره کورنۍ بې ځای شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی فرید الله چې د 22 کسیزې کورنۍ سرپرست دي او د وروستۍ زلزلې لامل یې کور نړیدل او اوس تر خیمې لاندې ژوند کوي وای.
په دې چې خیمو کې ژوند د هواګانې لګي څه سړی شوی دی. په دغه علاقو کې هغه ځای یخ ده، نو اوس وختو کې ماشومان، زنانه، مریضان، یعنی یو د مشکلاتونو لري. دا کمپلې یو شی ماشومان لپاره، زنانه لپاره او کومک ته ضرورت شته.
په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستنه شوي کسان وای په کور دننه لړې رستونزو سره مخ دي. وو وشکلن مصطفی چې د درې کسیز کورنۍ سرپرست او نګدي درې میاشتې وړاندې له ایران ایستل شوی، اوس مهال د هرات په غوریان ولسوالۍ کې ژوند کوي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان ته لسنیدو وروسته د سرپناه او بیکاری په ګډون لګړو رستونزو سره مخ دي او لړې ناچارې هڅه کوي بیرته ایران ته د نفقې د پیدا کولو په لټه لاړ شي.
بلکم ورځ چې افغانستان ته راغلی یم بیکاره یم، ډېر هڅه مې وکړه خو کار راته پیدا نه شو. سرپناه نه لرم، اوس هم د خور په کور کې ژوند کوم، هیڅ پیسې هم نه لرم. د ژوند پر مخ بیولو لپاره پورونه کوم، خوز لدیر ناچاری بیا غوړم ایران ته لاړ شم.
د اتکسی کورنۍ سرپرست حمید الله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دونی مقالو رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکو کسان د سرپناه په ګډون روغتیايي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړې، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلو له امله د زیانمن شو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونی زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویل دي چې د روسي زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د روسي زلزلو له امله د بې ځای شوې کورنۍ او دراتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې لنډیوالو بیړنۍ مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندې پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا او تنبایوال زلزلې زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزلې زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتی رول ټینګار کړي. یونما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خبر کړي ویلي ملګری ملتونه د زلزلې زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. لدی مرستو پرته به اغیزمن شوی کورنۍ لراتونکې ژمی ژوندې ونوځي. که څوم د وروستي زلزلو لامل په ختیځ ولایتونو کې د بي ځای شوی او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستي مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنیدنې دا وضعیت لاپس خراب کړي. یو شمیر بې ځای شوی کورنۍ چې اوس مهال د زلزلې زپلو لپاره په جوړ شوی کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه د ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کم بنیادي کار نه دی ورځ مونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمع را روان دی، یخنۍ د ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیر مرسته وشي موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د زین خلکو ته د خیمه راغله د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې. دا یو رسکار نه د دین او حادثه زمونږ درنور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راضی موږ و ضرر لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي. تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمون اولس ټول غریب اولس دي او واست نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کیو.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ زلزلې زپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنۍ لپاره د دایمي سربناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست د 1.3 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخه په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوی او نږدې 4000 ټپيان شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزلې لامل د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځنګړي ډول د کونړ لک تر لګه وزره کورونه لمنځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نور مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو پزړه پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د دیموکراسۍ نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې څه هم ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت د بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی سوی، طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته، ټولې پرېکړې وېډلې په لاس کې دي، خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واک رسیدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هلي موخي او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د دیموکراسي د نړیوالې ورځې په اړه د ګوترش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزي وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تن فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي، او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي، او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پستول دي یا څوک چې دې په تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې هغې مخکې نه مخکې شوي دي، جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د آزادی ملما السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه تشرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان رامل مکړی دی، نصیب الله لایق، د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخي عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشو ورېدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی له دې تخلص سره شروع کړو. عادتن په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو بل دې تخلص سره ډېر احتیاط کا اوسېده. د څه تخلص په ځان کې نشته، مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیل و. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر شغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی. زما د کورنۍ مشران څنګه ویلي، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشران ورونه یې شدي. نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د پوند د کورنۍ په خواشه باندې یو پونځي وای، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې، هغه وخت وای مصارف څخه وای. زه خپل له شونځي چې فارغ کېدلم، لا غلې سي فارغ کېدلم په درجه کې وم. بیا یو غټ څنګه چې رااله هغه وخت کې 2020 کال د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سوله، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سوله، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سوله. فرانس سره ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. نو د خلکو ته فکر ځکه دا شی دراتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخه کې بیل بیل هڅې سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه، نو هغه کال زموږ درسونه چې و بيخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله. چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجازه بوله. یو ور خدا بيخي موږ لپاره بيخي خوب خیال و چې کانکور زما نه په کار واخیست سي. خو بیا هم کانکور زما نه واخیست سوله، او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب ټیپ او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو.
نو دا دوهم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ ټیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي پراتونکو کې به خامخا کار ورته پیدا سي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده. لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښه کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کښنیوالي کې مش په کور کې و، تلویزیون لګیدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په سلا سره د پښتون طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړل. په دوه شانو سره پیسلا زه ډیر متاثر شوم، سره له دې چې ما غوښتل چې وایم، خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدل، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وزیپ باره کې څه وایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شیم ده، طب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم له اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولدا خصوال بډیر جالب دی خپل فار چې دی جواب وري زمال پر زبده خبر وکم دا چې زماسته خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما ترګره حد ورسره لاس کړوانم پستونځو کې هغه دریازي مضمون او دا تر وخت دا شی راسي نور زخپل په خپل وخت کې کټولنیز علوم البته کسانسي علوم اجتماعي علوم په دې ټول باندې ان شاء الله شو برابر لاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د وښ په ستاسو نه سم الحمدلله کسان زه د دې سره بلد وم زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلې دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې ورلاسي وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اوسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې بر سر تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر ډول کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کدل ورزده کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنی او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کته باندې خدمت مرکز او د نور لیر په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهم نو هم چې موږ دا سپسیویه البته سلفي سره دا د غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځینې مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصلاح سره ځینې مزامل مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نه ورکول سي خو ان شاء الله کده فیصدي اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه د لیو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمل هم ځفل لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره د کور لیکل دی او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه عملان برخه ده چې زه په ورڅ خلرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېدې چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي د مزامین فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسله کې دا شی راځي استادان فرق کوي په خپل فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبره شوازی کوم شي ځینو استادان زموږ سره ډیر خوري چلی ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه را باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څو نشه تقاضا غونې کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کولونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهم پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضروري شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مختنه سی وړه څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلی او زه خپل کوایم په وښکو کې ما د ملي کچه د ټولو د مر امدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال شو بلی ولته نه وړ هم ندي بیا هم په پښتو کې سوني موس کار کوي په غند از سره د بي بي سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنې دي سي ان ان البته
او سی جی ٹی این د جی رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اوریده؟
بله ازادي راډیو مو اوریدله. او همدا زما سره مرکه اغه قدرتو ایمه د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې د پښتو برخې پاره دي خبرونه کوي. ما غوښتل چې یو څه وګرځم زې معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره درنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی په فیسبوک ته لري تاسو نشرات همستا پرغلار مې تعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچيري تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلینې ستا کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شیبر سب تاسو په دې کې تر موږ به خې دی او یو چې په لسیزم تر موږ بالا کېر کار کړی دی او په کاپټن زت تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایستسي او عملي برخه ته کوم حاصلې زده کوونکي باید ور داخل شي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره شوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسی. او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوند شی شي هغه دا چې دا رسوي دي. زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي. البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبته یوازې د امتحان د پارشې څخه فیصله کوي چې زه د دې ښکار سره هم یم. او له وخت وخت مې یو استادان تمین کله کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې رسیدا کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري. پر فرشي قضاوت موږ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی و عملی کار له خاطر استاد لاس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي سي استاد ته وایي سي زه په دې نمرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم. نو یې غته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې شپږ ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي سي دا هم بدلاره نه ده.
نه دا بدلاله نه ده. زموږ مسایل کم دي سپېڅلې امتحان پر اساس کنه ژوند دي څلور کال وخت دی دی د کونټن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل. موږ د غل لپاره دوه مری امتحان ورکړی د غل لپاره مده کې نه ولې د کافي اندازه نمرې چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنۍ ښوونځي و عملته مو ویلې ده. او د منځنۍ اوجلې سلفار منځنۍ دوره اوجلې سلفار بیا درویش نیکلې سي ته موږ سي پار شوو وروغت کې بیا ورې پارې رسولو.
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو مې زیاده دل وسته ده. څنګه پیغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما د لمریز لپاره شامل شولم بیا مورې چې دا دوره بشپړه کړل دغه مرويس کلیسې چې موږ لاړو هغه لمړنۍ مکتب څه محلي مکتب دی دی کوچنی سیم په ساتو دی حتما محدود دوی د کار کولو د همدارنګم دي د ادارې دوستانو هر برخه چې و دغه سیمه پر محدود حکم نو لسی چې موږ لاړو هغه د شهر په منځ کې یو لیسه ده چې زموږ لپاره د خېډر حیرانونکي ولوم لري حیرانونکي کار دا و چې هغه شو البته شو ځي یو ولې په خونه لیسه سول زموږ لپاره چې ډېر وشه وسایل سمبالو استادان هم دومره لایق وو چې موږ خپل اړین چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره غوونه نه سوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړو دا د ژوند بیا لا بینی د وری پر انسان چې راځي بیا انسان مزاج لا سره اوري
د لسی دوره سم په میرویس نیکه شوانځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې
د سی مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بلا بیل سم ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې مشته څو نه معلوم دی دوی سره دې چې ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړه محاسبه شرایط او موقع پلاس نه جوړه غوښتل نه په مالي برخه کې دوی زیات سپورټ کول سره برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتوري اسد کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر ځانګړی بوده چې میرویس که زیارت ته موږ د مکتب لوري نه یو راغلی خو به له مکتب موږ راغلی یم دسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي شونځي وي چې په کندهار شهر کې درس وایي کدی متوسطي کدی لیسی دا خو د علمي سیر خو لګشتم نه لري خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا باندې 15 ورځې کړنه 15 کړنه البته په کې دوی چې په ژمه شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفاق زما به یاد فکر کوم علي او تجربې نشته نو دا ډیره مهمه ده بخیر مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ هغهي خپل کلتور خپل ژبې او هر سره شنای یو خبره ده چې د مرویس نیکه زیارت چيري لکه نه شهر څو تللی کو کران په نوم یې
سره او خدا خودمره نه دا وتلای کنه هغه دی عینو دی عینو مینه غبل سر ته خلک ورزینو د مرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبر ده شي مساله دې سده چې خلک شخصي تلل سي مرز نه زیارت ته
نه شخصي تک بل شي ده مو بخشي ما اساس خبر نیسم زه دا خبر د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطت کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دوره کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یاد سي نور مهم ځایونه په کندهار کې شته کپ کندهار کې څوک البته نو طبي خبره ده چې کله دی و تعلیمي مرکز له خوا ورزي نو هغه استاد هم تیاریان نیولی سدوی ته تشریکی کته د کورنۍ لغړو سره لاړسه نو ممکن د زیارت یو دعا وکي او لاس پورته کیو کې د شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووسی. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پهنتون د میرویس نیکه د پهنتون محصلین زیارت ته ورولې نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرس رقم د زیارت څوک جوړ سوی ده، بیا څوک ترمیم سوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده؟ د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پرې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم دی خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودله، چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړلې د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آگاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پر ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزېشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه. کنه پخې کې دې سي د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه دې نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات ست چې ډیر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي لیزونو پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوم یو تیو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم دا څنګه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او کده راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شاندي مختلف شاندي. جالب سسري ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي. ورساب کده خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځغ په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر
کارکونکو په صفت کار کړی دی پرې مې خبرونه درلودل او دغه تر څنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دوی د کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې دا د کلمې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم نه کښېنستلې هر وخت چې مو شوق سره فراغت په لاس راسي فارغ وخت بیا مو دا کار کړی دی او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښیم چې آډیو ښه ایډیټ کړم
نه یو کوم جالبه تجربه د سیسی یو شی ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ماده سیسم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس حتما لازم دا
ژوند برخې دی بس ډیر برخې
تاسو په یادی شي د کوم تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولی دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي برساب دا چې واخ راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر کسر علی شمع درې ورسلو ورو الهام دی بیا می زموږ مسول کاست هم واستوي یعنی سره علی چې ما ډیر کوشش وکړ چې دغه غلطی نور ایستسي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي هر ورځ عمر واسه دغه په دی غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتللی چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر اوس څنګه معلومه ده خو زما به نو ته فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غدا ول سر دغه یو خاطره ول به کوې هم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانونکي زه په دې نه پوهیدم چې دا خپل غلطي زه ولین سم پیدا کولی خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دته ما ته وږي سوچي اکثره دي چې دکې کوم وخت سره خو مسول کسي بیا ګور یو ځل بیا هم باید تر نظر چې بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکی کې دسي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم د سید انسان کې دسي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق څه هم لسی نه ده
هم ده سې شي ورسره زه چې کله ژوند یې اتمن هته ولات پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دغه په اړه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمي پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کړی چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نه تلل په کافي نه زمي کوم بښ کړی خدای شي پکښ پښتو دی کنه
او دا ژوند خو هم د سیده د سیده ډیره مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسئ ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته موخه راکړي سلامات اوسئ
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا Cover